السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه سفي ولستان اگزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خره خلاص وایم نن جمعه ده 14 کال د چنګاخ 28 د 2023 کال د جولای 12 پیل په خبرونو کوو ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمعه په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرنۍ یادګار کې خاورو ته وسپارل شي. دغه غورزنګ د مرکزي شورا غړي او نوموتي شاعر ګیلمن وزیر د چهارشنبه په شپه د اسلام آباد په روغتون کې د اخیستو ټپو له کابله څا ورکړه. پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې نامعلومو کسانو برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن بانن مازیګر د هغه پلرنی ټاټوبي رزمک کې د اسد خېلو په کلی کې خاورته وسپارل شي. په ویډیوګانو کې چې پر خپل رسنۍ خبرې شوی ښکاري چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګ بیرغ پوښل شوی دی. ګیلمن وزیر په خپل شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډیر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و. هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هیواد د پوځ پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې طور په 2023 کال کې ونیول شو او 8 میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې. د پښتون ژغورنې غورزنګ پر ګیلمن باندې بریدګر آزاد دا وړ یادوي چې ویلي دي له شاوخوا 1000 کسانو سره پر هغه باندې برید کړی دی. د بریتانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمشنر وایي هیواد باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د بریتانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. هوګ بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د دې په باور افغان ښځې او غیر دولتي مؤسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي. د ګارډین ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې راپور له مخې ښاغلي بیلي له افغانستان سره د مرستو د ارزونې په اړه خپل راپور یو خپلواک کمیسیون ته سپارلی او همدارنګه د بریتانیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو سپارښتنه کړې. د 2023 کال په اګست کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول بریتانیا خپل ټول ډیپلوماتان له کابله وایستل، خو په تېرو نږدې دریو کلو کې د نږدې 3 میلیارد ډالر مرستې چې له افغانستان سره شوي بریتانیا یې له امریکا وروسته دوهمه مرستندویه برخواله ده. دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې هغه د غیر دولتي مؤسسو لخوا اړو کسانو ته رسول کیږي. د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته لستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو. د راپورو له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابله وتلي وو. هغه مهال جاسم بن محمد الخالدي په کابل کې سفیر وو. اوس یې فیصل بن طلق البقمی ځایناستی ټاکل شوی. د طالبانو د بیانونو له مخې د سعودي عربستان سفیر امیر خان متقی ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په پراخېدو دي. همدارنګه ویل شوی د سعودي سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. سعودي عربستان چې یو له دریو هیوادونو و چې د طالبانو مخکینۍ واکمنۍ په رسمیت پیژندلې وه، د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د سرپرست حکومت له په رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د کابل په ګډون د هیواد په شپږو ولایتونو کې د صادراتو د پروسس زونونو د جوړولو خبر ورکوي. ملا عبدالغنی برادر پرون د صادراتو د ملي ورځې په نمانځغونډه کې وویل دغه زونونه به د افغانستان پر صادراتو د پام وړ مثبتې اغیزې وکړي. هغه ویلي سوداګري وهڅول د خام موادو د صادراتو پر ځای پاخه شوي تولیدي توکي صادر کړي، ځکه په خبره په کور دننه د خام موادو پروسس نویو کارخانو ته د فعالیت زمینه برابرېږي. ملا عبدالغنی برادر همدارنګه د شفافه او د باور وړ صادراتو د مسلې د یقیني کولو لپاره له ټولو امنیتي ارګانو غوښتي چې د قاچاق مخه ونیسي او متخلفانو ته سختې سزاګانې ورکړي. نوموړي د غراز له سوداګرو غوښتي د کرنیزو محصولاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره له نړیوالو معیارونو سره سم سړې خونې جوړې کړي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لک کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي. د سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده. د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او د جګړې د پای ته رسیدو څرک نه لګیږي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې له 8 ډیر شو زیات ملکي وګړي وژل شوي، خو دا شمېر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه التم لوستلی شي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې شاوخوا 40,000 افغانان چې لویدیځو هیوادو کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي. د دغو افغانانو له ډلې یوې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیان شوی دی. د پښتنې دوی په خپل پلارني کلي کې استاد خي
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم. بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې ده ډیره په سستۍ سره روانه ده.
پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې دغه غورزنګ د مخکښ غړي او ولسي شاعر ګیلمن وزیر مړی نن د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن اسد خیلو کې چې د پلارنۍ ټاټوبی د مازیګر مال خاور ته سپارل کیږي.
ورځ یان شوای دی د پښتنې دی په خپل پلارانی کلی کې استاد خیل سي په ته خو خوستل کیږي. البته د وزیرستان خلک نو انتظار وو، کافی انتظار وو په مختلف ځایونه باندې په پښتنو دمره بي درسوي دي.
د ناتو د غړو هیوادونو د سرمشريزي په ارتباط هم تاسو ته ورسته رپورت درکو او د تخار څخه به تاسو ته رپورت خبر کو چالته د فلمرغانو د روزنې او پالنې او فارم جوړ شوی.
ما اینجا سرمایه گذاری کردیم 1.5 میلیون افغانی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لزګونو زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي. د دغه وزارت په وینا د دغو افغانانو یو زیات شمېر امریکا ته د تلو انتظار باسي. په عین حال کې یو شمېر دغه افغانان هم خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي او ویره لري چې د انتظار په اوږدېدو سره له هغې هېواده په زوره ونه ایستل شي. جزئیات له نوریا سنوري اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 40,000 افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوازې 15,000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړې تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9,000، د کاناډا لخوا 6,000، د جرمني لخوا 3,000 او د برېټانیا لخوا 1,000 منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې اغلی بلوچ همدارنګ وویل چې له دغو هیوادونو یې غوښتي دي چې د دغو افغانانو دوسیې ژر تر ژره بشپړې او ویزې ورته صادرې کړي تر څو وکولی شي هر څومره ژر چې کیدای شي د خپل مقصد پر لور هیواد ته ولاړ شي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاسته ولوید ډیرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډیرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډیری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پیښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا 2.5 کال کېږي چې راغلی یم، پیټو کیس لرم، خو نو مونږ ډېر زیات پاندېښ نه یو چې نه چې خدای نه خواسته مونږ ونه باسي د چېرته مونږ باسي نو مونږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زمونږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې وي بلې افغانې هم د خپل نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم. بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې ده ډېره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي، له ګڼو سنځو سره مخامخ دي. لدی ورهخوا هغه کیسونه چې د هغه هیوادونو سره دلته افغانان لري هغه کیسونه رد شوي دي او دغه پروسه ډیر په سستۍ کې روانه ده. مخواړو چې دغه پروسه لږ چټکه شي او په پاکستان کې له دغو شته سنځو څخه خلاص شو.
تیر اونۍ د جرمني رسنیو راپور ورکړ چې جرمني د خپل پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوي چې په دغو پناه غوښتونکو کې ډیری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله میاشتې او ان کلونه تیر کړي دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو هم تیر اونۍ ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویلي چې کیسونه یې رد شوي دي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې لس میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یوه ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي، خو په خبره د دغه نوي ایمیل په ترلاسه کولو سره دغه هیله مړاوې شوه. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا شپږ لکه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي، هغې هېواد ته چې له مخکې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. یو شمېر افغانان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې وروستیو څرګندونو هم اندېښمن کړي چې ویلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنر فلیپو ګراندې سره په دې اړه چې غیر قانوني کډوال به له پاکستانه نه ایستل کېږي کومه موافقه نه ده شوې او دغه بهیر به د پخوا په څېر دوام ولري. ښاغلي ګراندې د پاکستان له درې ورځني سفر وروسته د اسلام آباد له هغې پرېکړې چې ګواکې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ځنډولې هرکلی کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې پورې تمدید شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورویش ساته.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ او ولسی د مخکخ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړه شمالي وزیرستان د رزمک ډیویژن اسدخیلو ته رسیدلی چیرته چې د پلارنۍ ټاټوبی دی او هلته به نن مازیګر مهال خاورو ته سپارل کیږي. د نوموړي د جنازې زرګونو کاروان پرون د اسلام آباد نه پیښور او بیا کوارټ کرک بنو نه تیرېدو پس د شپې ناوخته وزیرستان ته رسول شوی. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړې نن مازیګر شمالي وزیرستان رزمک ډویژن اسد خیلو کې خاورې ته سپارل کیږي. د نوموړي جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثواب یې پېښور، کوهاټ، کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارنۍ ټاټوبی اسد خیلو ته ورسېدل. پلارو ځای په ځای خلک ورته ولاړ ول.
مو مختلف ځایونه شته د اسلام آباد مرغونه سه هیڅ د باندې راسه خلک ورته مختوي استقبال یې کو خپاوي ور ځان شوای دی د پښتانه دی په خپل پلارنۍ کلی کې اسد خیل شي په تخاو خوستل کیږي. البته د وزیرستان خلک نو انتظار وکړه، کافی انتظار وکړه، په مختلف ځایونه باندې په پښتون دمره به در شوی دی چې خپل محسن یا خپل احسان کوین کنه وی راوی د دې پر راځه پر تا کډاو د پښتون د پر وروتل وی میز لړ شو دی. وزیرستان امنیتي وضع شانه دو نو خلک جوړل وکړي نه تا میز هاي اجازه ورکړه چې تاسو لوشي.
وزیر د جولای په ومه په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر ژوبله دو ورسته په پیم زروختون کې بستر وو. د غورځنګ مشر منظور پښتین وای چې وزیر د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او لاغه سره لس یا 12 نورو کسانو پر سر پلرګي وهلې وو. هغه د شمالي وزیرستان یو ځایي سیاستوال او اسلام آباد کې د جایداد کاروبار لري. داوړ په دې اړه لاس نه دی ویلي. خدای اسلام آباد پولیس وای چې پر ګیلمن د برید مقدمه دایره کړي او پلاټنې روانې دي. د وزیر پمړینه د غورځنګ مخکخه مشرانو په ګډون پاکستان او افغانستان ګڼو سیاستوالانو، فعالانو او عام خلکو خفګان خوولې. ګیلمن وزیر په خپلو شعرونو کې د لدرکه خلکو د پښتنو حقونو او وسایلو غږېدلې او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 کال کې پر فوز د نیوکو او د خلکو د پرونې تورونو پر اساس نیول شوی و چې 2023 کال فروری کې تر شاوخوا اته میاشتې زندان تیرولو وروسته خوشې شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
آزادی راډیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په واشنگتن کې پرون د سرمشریزي په دریمه او وروستۍ ورځ د اوکراین او د انډو پاسیفیک د هیوادونو له مشرانو سره وکتل. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د ناتو سرمشریزه ډیره بریالۍ وبلله او وی ویل په کې د ډیټلوالي د وړتیاو د زیاتوالي په ګډون پر یو لړ مهمو مسلو تمرکز شوی دی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د جاپان، جنوبی کوریا، استرالیا، نیوزیلند او اوکراین له مشرانو سره وکتل. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو له دې مخکې د سیشن بیا چهارشنبه په ورځو له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې د دفاع په چارو کې د نورو پوځي مرستو ژمنې وکړې. په دغو مرستو کې د راتلونکي کال لپاره د 30 میلیارد ډالرو مرستو په ژمنو کې د هوایي مدافع سیسټمونه چې اوکراین ورته ډیره اړتیا لري هم شامل دي. دغو مشرانو همدارنګه اعلان وکړ چې د اوکراین راتلونکي د ناتو په غړیتوب کې دا او دا لاره نه بدلیدونکې ده. د ناتو د سرمشریزي وروستۍ ورځ پرون د ډیټلوالي بهرنیو اړیکو ته ځانګړې شوې وه. په لومړۍ کتنه کې د انډو پاسیفیک له څلورو شریکانو، جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او نیوزیلند مشرانو ګډون کړی و. ورپسې د ناتو اوکراین شورا غونډه ترسره شوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم پکې ګډون کړی و. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل چې د ناتو سرمشریزه ډیره بریالۍ وه او زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې د ناتو د وړتیاو او د ډیټلوالې د ځواک پر زیاتوالي او همدارنګه پر دفاعي چارو د زیاتو لګښتونو او د یوې بریالۍ دفاع د مخنیوي پر ښه تنظیم خبرې وشوې. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د سیشن بې پورز اعلان وکړ چې لری واټن وشتون کې کروز مزایل به په جرمني کې ځای پر ځای شي ترڅو په اروپا کې د ناتو دفاعي وړتیا پیاوړی شي. د جرمني صدر اعظم پرون پنځشنبه خبر اعلان ته وویل چې دوی پوهیږي چې په روسیه کې د نه باور وړ داسې وسلې زیاتې شوي چې د اروپا قلمرو ګواښي. په عین حال کې د اروپا لپاره د روسیې د علومو اکاډمۍ د انسټیټیوټ رئیس اندری ګرومیکو ویلي چې په جرمني کې د امریکا د منځنیو او لنډ واټن وشتونکو توغندیو احتمالي ځای پر ځای کېده ښایي د درېمې نړیوالې جګړې سبب شي. د روسیې د تاس خبري اژانس د ګرومیکو له قوله ویلي چې که دغه توغندي په جرمني کې نصب شي، اروپا به د اتیایو ملسیزې حالت ته ور وګرځي چې کولی شي درېمه نړیواله جګړه له ځان سره ولري. واشنگتن او برلین په ګډه اعلامیه کې ویلي چې متحده ایالات به په 2026 کال کې لری واټن وشتونکو توغندي چې په اروپا کې د اوسنیو هغو پرتله به واټن ډیر اوږد وي په جرمني کې ځای په ځای کړي.
له خبرونو ور اخوا،
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، کانو او کرنې د ګډې خونی چارواکي وایي افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې. د ایران اسنا خبری اژانس د دغې خونی د رئیس محمود سیادت له قوله ویلي په ایران کې د ثبت شوو شرکتو له 50% ډېرې افغان د افغانانو دي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي په ایران کې د کاروبار زیاتوالي او د شرایطو ښه والي افغانانو لپاره د پانګونې زمینه برابره کړې. اقتصادي پوهان له افغانستان څخه د پانګونې د تیښتې پایلې ښه نه ګڼي او وایي دا کار په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ د زیاتوالي لامل کیږي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
وروسته له هغه چې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، کانونو او کرنې د ګډې خونې چارواکو په هغه هیواد کې د افغان سوداګرو لخوا د میلیارډونو ډالرو پانګونې خبر ورکړ، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې ایران سره د سوداګرۍ زیاتوالی په هغه هیواد کې د افغانانو لخوا د زیاتې پانګونې لامل شوی دی. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جنرال کوزي د پنځشنبې په ورځ په ایران کې د افغاني شرکتونو د شمیر او پانګونې په اړه له جزئیاتو ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل.
خود ایران سره په دې منطقه کې زمون کاروبار د تجارت زیات شوې ده په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه گذاری ډیره شوې ده یو خپل ته برق ارزانه ده او شرایط ښه دي او سهولتونه دي انرژي ارزانه ده او تسهیلات شته ده تولید بهر هلته موجود ده تولیدات زر کېدلی شي چې جهان ته انتقال شي نو بعضې سهولتونه هلته شته ده ځکه خلک سرمایه گذاري کوي
ښاغلی الکوزی وایي وروسته له هغه چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شو او امریکایي ځواکونه له هېواده ووتل خلکو خپلې پانګې د ترکیې ایران او د منځنۍ اسیا هېوادونو په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته انتقال کړې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ صنایعو قانونو او کرنې د ګډې خونې مشر محمود سیادت د چهارشنبې په ورځ اسنه خبري آژانس ته د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو فعالیتونو پر اهمیت د ټینګار تر څنګ وویل افغان سوداګرو په ایران کې څه باندې $3 میلیارد پانګونه کړې ده نوموړي دغه شان زیاته کړه چې په دغه هیواد کې تر 50% ډیر سبچوي شرکتونه د افغانانو دي او په ایران کې تر ټولو ډیر بهرني پانګوال هم افغانان دي په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر فابریکه لرونکي خپلو ستونزو ته په اشارې سره وایي د تولیداتو لپاره د لازمو بازارونو نشتوالی پانګوال دې ته اړ باسي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي په کابل کې د بوټونو د یوې کارخونې خاوند محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
د بازار نشتون د دې زمينه برابروي چې خلک خپل شتمنۍ ایران ته یوسي او هلته خپل کاروبار پیل کړي ځکه چې موږ دلته په تاوان کار کوو همدا اوس له خلکو او د خامو موادو له پلورونکو څخه پوره وړي یو زموږ شتمنۍ نیمه سوې ځکه چې بازار نسته
تر دې مخکې په ایران کې یو افغان پانګوال سعود بختیار ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایط برابر نه دي نوموړي افغانستان ته د هغوی د نراستنېدو یو لامل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت محدودیت یاد کړی و خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په دغه هیواد کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړې ده طالبانو ویلي هڅه کوي چې افغان سوداګر خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي اقتصاد پوهان هم د بېلابېلو لاملونو له مخې له افغانستان څخه د شتمنیو د وتلو پایلې ناوړه ګڼي اقتصاد پوه عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل ښاغلی رښتیا وویل په دې جمهوري نظام کې د نامنی او اداري فساد زیاتوالی د افغانستان د ودې د مخنیوي لپاره د دې هېواد د ګاونډیو د پټکو دښمنانه پلانونه او ځینې سیاسي لاملونه په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې اساسي ستونزې دي اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي که حکومت په دې برخه کې شته ستونزې هوارې نه کړي ښایي د هېواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب او بېوزلي او بېکاري لا زیاته شي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
ورزو پکتیا ته د پکتیا پانتون تدریسي روختون کارکونکو ناروغان او ناروغ لرونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او د روغتیا په برخه کې مرستندوی نړیوال بنسټونه دي دغه روختون د وسایلو او درملو د برخې اکمالولو ته پاملرنه وکړي دوی وایي دغه روختون په فعالولو سره نه یوازې د طب پوهنځي د محصلانو په عملي زده کړو کې ښه والی راغلی بلکې د ناروغانو د بیماریو په تشخیص او درملنه کې هم اسانتیاوې رامنځته شوي بل لورته د پکتیا پوهنتون چارواکي وایي د تدریسي روختون ستونزې اړوند وزارت سره شریکوي او سږ کال ورته یوه اندازه بودیجه هم ځانګړې شوې جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو
د پکتیا په هانتون تدریسي روختون چې په خوا د دې ولایت په حوزوي روختون کې فعال وو او د ته په هانځي ماسلانو په یاد روختون کې عملی زده کړې کولې لڅه مودې راهیسې د پخوانی انټونی روختون په ودانې کې خپلواک فعالیت پیل کړی دی د تدریسي روختون مسؤلین وایي چې په دې ځای کې نه یوازې د ماسلانو د عملی زده کړو لپاره امکانات ډیر شوي بلکې د پکتیا ولایت د بیلابی روسی مدناروغانو د ناروغي په تشخیص او درملنه کې هم ګټور تمام شوی دی د تدریسي روختون مشر ډاکټر رحمت الله ماشال رويته ویل
د شپخانه اوله برخه کې یو ښه کار داده چې موږ دوه خدمات په مخړو چې یو د ماسلینو روزل دي او بل د خلکو عامه خدمات په دې برخه کې موږ تقریبا اوس په حال تقریبا تر 35 45 پر موږ ماسلین لرو چې یو څه محافظوي روغتون ته لګلی، یو څه په موږ سره خبر روغتون کې دلته کار کوي. اوس موږ څلور ست خدمات روان کړي دي، خو په یو څو برخو کې کمبوتا دي. سلب صد به دغه برخې موږ پالو او لسته سلب صد اطمینان داده چې دلته برازي او په ښه شکل او په ښه معیار سره دوی ته تداوی کیږي ان شاء الله.
د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو موي د دې روغتون فعالیتونه هغه مهال پراخېدلی او ښه کېدلی شي چې اړوند ادارې او د روغتیا د برخې نړیوال بنسټونه یې مالی او تخنیکی ملاتړ وکړي.
نوم یې رضا محمد ده. موږ په هند کې غوښتنه کوو چې د شپخانې لپاره ډېره زیاته توجه وسي، لکه د لابراتوار په برخه کې، د ماشینالاتو په برخه کې، ځکه چې د پانتون ډېر زیات محصلین لري اوس وخت کې. نو څومره زیاته توجه چې د شپخانې ته وسي، دا به د محصلینو په تعلیمي کیفیت او ظرفیت باندې ډېر زیات تاثیر ولري.
د پکتیا اوسیدونکي ناروغ لرونکي او ناروغان هم د کادری روغتون فعالیت ته خوښ دي. وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او نشي کولای په خپلو امکاناتو په خصوصي روغتیایي مرکزونو کې درملنه وکړي.
نوم یې عمر ده. دماغ د شیدې مرض ده ولک، خو دا اوس راغلم دغه غیره کې سیرون یو ساعت وخت مې ووت، بس دا سیرون چې خلاصي ان شاء الله معلومیږي. بس هره خله غریبان دي، ډېر زوبل دي، لکه دوا ورکړی شي وروره جانه، غریبان دي، زوبل دي.
زما نوم رشید، زه خپله مریض نه یم، دا زموږ پلار و دا مریض و. فشار تکلیف یم، ساهبندي مرض یم. ماشاءالله ډاکتران راځي، خو په وخت راځي، په ټایم باندې راځي. زما پلار یې تدابیر لاندې کړی ده، داسې اسانتیاوې راشي چې بېخي عوامو ته هېڅ مشکل نه شي پیدا.
بلوری ته د پکتیا په هانتون چارواکي وایي چې د تدریسي روغتون اړتیاوې اړوند ادارو سره شریکي کړي او د یاد روغتون او ته پانځي د عملی برخې د اکمال لپاره څه باندې اته اتیا میلیون افغانۍ منظوري شوې دي. د پکتیا په هانتون رئیس مولوي عبدالحکیم حمدي ویل
نو دا په دې لنډ وخت کې ان شاء الله په دې راتلونکي بودیجه سي اعلان شو. په دغه بودیجه کې به ان شاء الله موږ ته د دېغو ټول وسایلو خرید او هغه احتیاجات او اړتیاوې سره کوي، دا به ان شاء الله ترسره کیږي.
د پکتیا په هانتون د تدریسي روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون ته د دې ولایت مرکز او بیلابیلو ولسوالیو څخه هر ورځ تر 300 پورې ناروغان د درملنې لپاره ورځي، چې دا مهال د جراحي، ماشومان و ولادین اسایی او داخله په ګډون شپږو بیلابیلو برخو کې هغوی ته خدمتونه وړاندې کیږي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ یو سیدونکي د یو نیم میلیون افغانیو په ارزښت د فیل مرغانو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی دی. دغه فارم څښتن له خپل کاروبار خوښي ښیي او زیاتوي اوس مال په دې فارم کې د غوښنو فیل مرغانو تر څنګ د هګیو فیل مرغان هم روزل کیږي.
د تخار په شکمش ولسوالۍ کې یو ځوان د فیل مرغانو د روزنې فارم جوړ کړی دی. د دغه فارم څښتن شپږ دېرش کلن محمود الازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه فارم یې د وطني فیل مرغانو د نسل زیاتولو او یو شمیر ځوانانو ته د کارموندنې په هدف جوړ کړی دی. د ده په خبره په دغه فارم یو نیم میلیون افغانۍ پانګونه کړې ده.
ما اینجا سرمایه گذاری کردم یک نیم میلیون افغانۍ در اینجا سات
د فیل مرغانو په دې فارم می یو نیم میلیون افغانۍ پانګونه کړې ده او تر څنګ یو شمیر ځوانان ته هم د کار زمينه برابر شوې ده. د فیل مرغ د غوښې مینوال زیات دي، له شاوخوا ولایتونو خلک دلته فیل مرغانو په سر راځي.
د شکمش ولسوالۍ یو شمیر وستونکو هم د دې فارم د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او له نورو پانګوالو هم غوښتنه کوي چې په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د نوموړي ولسوالۍ د شاه مشرف سیمې یو وستونکو سید عبدالرحمن راته وویل
تمام کسایی که سرمایه گذار هستند سرمایه داری میکنند در سرمایه میخواند
زه له نورو پانګوالو غوښتنه کوم چې شکمش ولسوالۍ ته راشي او دلته په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي، تر څو هم خلکو ته د کار زمينه برابر شي او هم افغانان د ګوندې هوادونو له احتیاج څخه خلاص شي.
د فیل مرغانو د روزنې په دې فارم کې د سیمې یو شمیر روزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابره شوې ده. 15 کلن محمد ناصر چې له یو کال راهیسې په دې فارم کې کار کوي هغه راته وویل
یک سال زیاتره مشه کار میکنم چې دا کته دی افشا کار باید شي.
ما نه شه یو کال راهیسې په دې فارم کې کار کوم، خو خیم چې دلته راته د کار بوختیا برابر شه بده، باید نور شرکتونه هم جوړ شي تر څو وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شي.
په تخار کې د طالبانو حکومت د کرن ریاست چارواکي هم په شکمش ولسوالۍ کې د فیل مرغانو د فارم د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي د اسانتیاوو رامنځته کولو په برخه کې له پانګوالو سره همکاري کوي. د نوموړي ادارې د حیواني روغتیا د امارت استازي ډاکټر عبدالوکیل آزادی روډیو ته وویل
ما آماده هستیم که در این بخش مردم سرمایه گذاری کنیم.
موږ د خصوصي سکتور له پانګونی څخه ملاتړ کوو او هر ډول همکاري ته چمتو یو. زموږ مسلکی کارکونکو تل له فارم لرونکو سره د چرګانو او د فلمرغانو د روزنې په برخه کې همکاري کوي.
د نموړي فارم څښتن د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځای په برخه کې ورسره مرسته وکړي ترڅو په دې برخه کې لا زیاته پانګونه وکړي او لامل به یو زیات شمیر روزګار خلک د کار او روزګار خاوندان شي.